سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د اکتوبر 6 منېټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په نه ساعت خبرونو ز عبدالحی کاکړ او ګلیاس پایل کوو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو د برید د نشتی وروسته ټول شپال ته بمبار شوی دی د برتانی ډاکټران وای ملالی یوسفزی د بل پمرسته ولاړېدلو او لیکلو قابلیت سره ده د خیبر پښتونخوا کروندګرو د تنباکو د سم نرخ نه ټاکلو په صورت کې د نخ کار کواش کړی دی نو رپورټونه هم لرو او پایل کوو له خبرونو ویونکی ګلایاس
سهر مو په خیر لمړی د خبرونو سرټکی د سوات ملالا یوسفزی د بل پمرسته د ودریدو او د لیکلو جوګه شوی ده د افغانستان په بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 19 تنه چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې وي وژل شوي او د شام لپاره نړیوال استازي لخدار ابراهیمی نن په دمشق کې دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کوي اوس د خبرونو تفصیل دا سوات 15 کلنه ملالا یوسفزی چې د اکتوبر په 9 نیټه د وسلوالو طالبانو په ډزو کې سخت جوبل شوې ده او دا وخت یې د برمنګم کوین الیزابت روختون کې درملنه روانه ده ډاکټران وای چې د ملالا بهوشي ختم شوي او وس د بل پمرسته د ودریدو قابلیت شوې ده د کوین الیزابت روختون برمنګم مشر ډاکټر ډیو روسر د جمعې په ورځ په برمنګم کې له خبرېلانو سره د ملالې د روغتیا په باب تازه معلومات شریک کړل نو موري ویل
not out of the woods yet having said that she's doing very well in
malala allahum khatrina nadarawatli kho da darta wailisham che haga pa raghido da nan che da haghi sara lido ta waraglam no parikhtia hum da pa lumbri zal da bal pa marasta pa khpo wala rashwa da izhar kawali aw likal hum kawali shi doctor roser zyata kra che malala ra sara pa likalu khpala khabara wakra aw de zar ba da khabaro kawalo joga hum shi د بلوچستان په کوټه خار کې پر سرياب کې د سړک غاړې بمی چاودنی د ملیشي درې سرتيري وژلي او لس نور کسان یې ژوبل کړي دي په ژوبلو کې درې د ملیشا اسکر هم دي د کوټه د سرياب سیمه د پولیسو په وینا د سرياب ل چکی شه نوي سیمه سراسر مد ملیشا ځواکونه په قطر چاودنه شوي چې د دوی په خبره د ملیشا ځواکونو سرتيري وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د یو وسلوال ترمنز تر نخته رستو بیګاټو لښپا په سیمه کې د درنو وسلو ډزي روانې وي د مشال رادیو خبريال لمخه لمیرانشاه سره نږدې کالونی چک پوسټ باندې ولړ امنیتي عسکرو باندې یو وسلوال ډزي کړې وي چې پکې یو سرتيري وژل شوی وو په جوابي بریټ کې بریټ کون کې وژل شوی دی او د هغه روسته امنیتی ځواکونو کرفی ولګول او د رپورټونو تر مخه بیګاټو لښپا ل میرانچا سره په خوښو سیمو باندې امنیتی اسکرو د درنې وسلو بمبار کړی دی په بمبار کې د شپک کسانو چې ماشومان او خزې پکې شامل دي د ژوبل کېدو رپورټونه هم ترلاسه شوي خو په سرکاري توګه د دې تصدیق نه ده شوی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ په حکم با شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او ذمہوار کسان با انصاف ته مخامخ کړي نو موري په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویل چې د قام پیسې به د هغه ټولو کسانو نه بیرته واخلي چې په 1999 کال کې د ټاکنو درغلي لپاره یې اخستی وي د پاکستان سپریم کورټ د تیر جمعې پورس د اصغر خان په مقدمه کې په خپل لنډه فیصله کې ویلی وو چې د 1999 کال ټاکنو کې درغلي شوی و او پیپلز ګوند د غټلو مخانیولو لپاره سیاستدانانو ته د هغه وخت د فوز مشر جنرال اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر اسد دورانی پیسې ورکړې وي سپریم کورټ دغه کسانو پر ضد د کاروای کولو هدایت جاری کړی دی د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 19 تنه چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې وي وژل شوي پولیس وایي د تیر د جمعې په ورځ چاودنه کې 14 نور کسان هم ژوبل شوي دي د بلخ د امنی قومندانې ویان شیرجان دورانی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دغه پیښه په داسې حال کې وشوه چې یو فلان کوچ کې سپاره کسان واده ته روان وو د پیښې ذمہواري لا چا په غاړه نه اخستی خو دغه ډول پیښو ذمہواري پر طالبانو اچول کیږي افغان ولسمشر حامد کرزی د پیښې غندنه کړې او ویلي په ماین چاودنو کې د معصوم خلکو وژنه انسانیت ته خطر دی په بل خبر کې ویل شوی چې د بلخ چارواکي وای په خلم ولسوالۍ کې د دوو موټرو په ټکر کې نه ملکیان وژل شوی دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام لپاره نړیوال استازي لخدار ابراهیمی نن په دمشق کې د دغه هیواد بهرنو چارو وزیر ولید المعلم سره خبرې کوي. ابراهیمی و د بشار الاسد د حکومت او یاغیانو ترمنځ په لوی اختر چې د اکتوبر په 26 نیټه ده د لنډمهالې ډزبندۍ پر عملي کېدو خبرې وکړي. دوی زیاتوي چې د ډزبندۍ د لارې به د شام شل میاشتنې جګړې سیاسي حل لپاره لار جوړ کړي. په دې جګړه کې تر اوسه پورې د 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې وروسته به ابراهیمی د خپل تجویزونو د مرستې لپاره په سیمه کې د سعودي عرب، ترکی، عراق، مصر، لبنان او د اردن سفر به وکړي. ابراهیمی به د شام نږدې ملګری هیواد ایران سفر هم وکړي. امریکا د تیر جمعې په ورځ د ابراهیمی د لزبندۍ تجویز ملاتړ کړی و. امریکې په بیروت کې د هغه ترهګر برید چې پکې د لبنان یو لوړ پور امنیتي چارواکي او و نور کسان وژل شوي په کلکه غندنه کړې. د امریکې قومي سلامتیا کونسل ویان ټامی ویټور په یو بیان کې ویلي چې امریکا له لبناني حکومت سره ولاړه ده او هغه کسان چې د وحشت نه ډک برید یې کړی انصاف ته به مخامخ کړي. د لبنان پلازمینې بیروت کې په یو چاودنه کې د داخلي جاسوسي ادارې مشر بریګیډیر جنرال وسام الحسن او و نور کسان وژل شول. الحسن د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلټونو مشري کوله چې پکې شام او حزب الله ذمہوار ګرځول شوی و. د لبنان مخالف ګوندونو وزیر اعظم نجب میکاتی د دې وژنې ذمہوار ګرځولې او د حکومت څخه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د دې محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا ګلایا زخوا اوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې بیګا ټوله شپه د توپو بمبار سوی په دیاله تفصیل درکو. د برتانی ډاکټران وایي ملالۍ یوسفزی د بل په مرسته د ولاړېدو او لیکلو قابلیت سوی ده.
Doing very well. In fact, she was standing with some help for the first time this morning. Please, she's writing.
د تیر کلونو په څیر د خیبر پښتونخوا د تمباکو د کروندګرو او د تمباکو د مرکزی ادارې ترمنځ سش کال هم د نرخونو په ټاکلو لانجه رامنځته سوی ده. خو دا ځل زمینداران څه ګواښ کوي
چې پروسکو په خور های کورټ د زمیدارو په حق کې خپل فیصله ورنکي او بورډم دا چې موجوده کم صورتياله ده د تک رواني ټول زمیدارو لپاره تر روان کاند لپاره د مکمل تمباکو بایکاټ اعلان کړی.
د جنوبي وزستان فوجي اپریشن سلويش ستزر ماشمان له تعلیم محروم کړل. دوی په بیکوري کې څه کوي؟
دله تا سبق نه مو فلور مغری بوندی دله تا فسینا ډیر دی مو چې زه ډاکټر را جوړو شم دارمون مې پیرانه شو.
یش مېر نو ریپورتونه لرو لمشال ریډیو سره اوسې. تر دې لمخه چې د ملالۍ یوسفزۍ د روغتیايي حالت په اړه باندې سي ډاکټران ورته ډېر خوشبينه دي تفصيل درکو. په سر کې به شمالي وزیرستان ته لاړ شو لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدلې. په شمالي وزیرستان کې د پرونی د وسلوال او د امنیتي عسکرو ترمنځ د نشټې وروسته هلته ټوله شپه بمبار سوی او بازار شار دا ټول بندي خلک زخمی سوی دي. د مشال همکار عمر دراز وزیر دا وخت را سره د ټلیفون پلان دی. عمر دراز که تاسو په دې اړه نور تفصیل راکړي.
مننه عبدالحی کاکړ. دا 13 ورځ په شمالي وزیرستان ایجنسی کې ټوچی سکاوټ چې دا لوی سکاوټ دی د امنیتی سرتیرو دلتا پولیټیکل انتظامیا پولیټیکل ایجنټ او نور ټول دفترونه دي. سو فرلنګ وړاند د دلتا یو غټ امنیتی پوسټا ده چې باغې کې باندې سکیورټی فورسز پیرا ور کوي. دلتا یو وسلوال چې هغه ته نږدې ورتلو د سرچینو په وینا باندې چې هغه کله نږدې ورغې په هغه باندې برید وکړو چې په موقع باندې یو سکیورټی اهلکار ووژلو. هغه نه پس په هغه ځوابي ډزو کې هغه وسلوال هم په موقع باندې وژل شوی دی. هغه نه پس بیا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا درې بجو وروسته کرفیو ولګول شو. ګرځبندیز میرانشاه بازار او خوشي مو کې ګنشیپ هلیکاپټرو شیلینګ شروع شو چې په هغه کې ډېر خلک ایشار شوي ول. شپې یعنی پرون ماخام د 15 بجو وروسته بیا مچس کلی ورته وایي چې د میرانشاه بازار سره نږدې دی. دلته د سیمیاش وړاندې یو بله کاروایی هم شوې وه. سیکورټي فورسز ټوله شپه چې دلته بمبار کړی وو، د دغه سیمه خلک چې کمی د سر د حفاظت په غرض نورو سیمو ته تللي وو. انتظامیه دا تور لګوي پچسو کلی کې زیات تر ټکانې داسې دي، یعنی کورونا چې په هغې کې شکمن کسان اوسېږي. تېرې میاشتې په 19 نېټه باندې ګرین وزیرستان امن جرګې ته پولیټیکل انتظامیه امر ورکړی وو چې دلته شکمنو کسانو استعمال لاندې چې کوم کورونا اسمار کړي، نو 250 کورونا یې اسمار کړي وو.
نو عمر دراز وزیر، برای چې کوم بمبار سوی دی د توپو مارټر، په دې کې څوک ټپیان سوی یا وژل سوی چې رپورټونه راغلي؟
بالکل، همدغه مچ سوکلی کې چې چرته دوی سیکورټي فورسز د ولاري چې دلته شکمن کسان اوسېږي، نو دلته یې ټوله شپه بیا بمبار کړی دی. او په یو ګنټه کې دغه خالي کېدو امر هم ورکړی شوی وو. پولیټیکل انتظامي چارواکي دا وایي، نو هغې نه پس اوس تازه راپورونه دا دي چې کوم ځایي خلک دي چې په هغې کې شپږ یا اووه کسان چې هغه ټول ماشومان او زنانه دي هغه ژوبل شوي دي. خو په سیمه کې کرفیو دا ګرد بندیز دی، هغه تتلونو دا تر اوسه پورې نه شي وړی. داخلي او خارجي لارې هم چې کوم دي هغه خلک وایي چې تړلې شوي دي، او میرانشاه بازار هم په مکمله توګه بند دی.
ډېره مننه عمر دراز وزیر، نور تفصیل به م په راتلونکي خبرونو کې له تاسو اخلو. ښه وخت او شر وزر ته غواړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لکه څنګه د شمالي وزیرستان ذکر وکړلی عمر دراز وزیر، راته رپورټ راته تفصیلات راکو. په پاکستان کې د ملالی یوسفزی د برید وروسته هلته د بحث تود شوی دی چې په شمالي وزیرستان کې د عملیات وسی. د پاکستان واکمن ګوند کوشش وکړي چې په پارلمان کې یو داسې وړاندیز راولي چې هغه هلته عملیات وکړي. په قبایلي سیمو کې خو حزب اختلاف ګوندونه ټول د دې مخالفت کوي، هر ګوند خپل نظر ورکوي. او پروند د مولانا فضل الرحمن سي جمعیت الاسلام مشر دی، هغه هم خپل نظر ورکړی دی او د عملیاتو مخالفت کړی دی. شبیر مجان د ټلیفون پلان دی، کله سره تاسو سي مولانا فضل الرحمن څه وویل؟
بالکل عبدالحی کا پرشے پرون پیخور کے مولانا فضل الرحمن خپل گون مشر چکم دی هغه پته خپل خبر تک خبر یاره سره په هغه چکل پښتون شو چیر د شمالي وزیرستان خپل باندې قرارداد راو دي شي یا حکومت څنګه پورته کې نه وي پته وي په خار ټک کول چې نه حکومت قومي سمله کې قرارداد راو دي شي او نه انت اپلیکیشن کول شي ځکه چې هغه دوی چې هډې کوی شنو حج کې چې شمالي وزیرستان کې د ملت لپاره لار هوار کوي شي خو لتی په کله هم او نو قبایل اولس دې د اجازه ورکړي
تفصیل راکی.
مشال ریڈیو د خالی دورزی 19 پروگرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروي
په 28 کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د برتانی ډاکټران وایي د طالبانو له لاسه زخمی سوی د سوات ملاله یوسفزی د بلچا په مرسته ولاړه سوی ده. د دوی په وینا ملاله اظهار او لیکل هم کولای سي. بلخوا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لا هم د طالبانو د غندنې او له ملاله سره د پیوستون لړۍ روانه ده. تفصیل په رپورټ کې واوري. د برتانیې د برمنګم کوین الیزابت هسپتال د ویب سایټ د لاري د ملالی یوسفزی د روغتیايي حالت په اړه وخت نا وخت تازه حال ورکوي. د جمعې په ورځ د هسپتال مشر ډاکټر ډیوډ روسر خبريالان ته وویل چې د نورو ورځو په مقابله کې د نن د ملالی د روغتیايي په اړه زیات معلومات ورسره شریکولای سي. نوموړی وویل چې د ملالی بې هوشي ختمه شوې ده او د بل چا په مرسته ولاړه شوې هم ده.
ملاله اوس هم له خطرې بهر نه ده. لدې وروسته به دا ووایم دا ډېره ښه ده.
کله چې نن سهار زه د دې لیدو ته ورغلم نو دا په لومړي ځل د بل چا په مرسته ولاړه شوه. دا په ډېره اسانۍ اظهار هم کولای شي او لیکلی هم شي.
ډاکټر روسر زیاته کړه چې لاملالی به ډېر ژر د سا اخیستو مصنوعي نالۍ وایستل شي.
She has a tracheostomy tube in because
دا وس هم په مصنوعي تنفس ده، ځکه ګولۍ چې تر کوم کوم ځای تېره شوې ده هغه برخو پړسوب کړی دی، نو د دې د سا اخیستو د نالۍ د خوندي کولو لپاره دې ته مصنوعي تنفس ورکول شوی دی، نو ځکه دا خبرې نشي کولای. خو داسې هیڅ خبره نشته چې کله د مصنوعي تنفس ټیوب ځنې لرې کړل شي نو دا به خبرې ونه کړای شي. دا به کېدای شي په راتلونکو څو ورځو کې زنی لری کړل شي.
بلخوا په نړۍ کې له ملالی سره د پیوستون په خاطر په لسګونو خلک بیلابیلې دستورې کوي. په برمنګن کې د دې لپاره په لسګونو کسان شمې بلوي. دا شان د کوین الیزابت هسپتال پر ویب سایټ د ملالی لپاره جوړ سوې پاڼه باندې خلک دې ته اوسم پیرزوینه وړاندې کوي. د ملالی یوسفزی د روغتیایي حالت په اړه مو رپورت اوریدلې. اوس هم آیا دا ګورو چې په پاکستان کې ډېر بحث راګرځوي دي، خصوصا د پاکستان په سیاسي پارټیانو کې د ملالی یوسفزی په معاملہ باندې ځینې پارټیانې د دې غندنه کوي، خو ځینې بیا په پټه خوله د طالبانو دومره زیاته غندنه نه کوي. د پاکستان پر سیاست د ملالی یوسفزی د دې پېښې څه اثر دی؟ په دې اړه یو څېړنیز رپورت ورسی. د سوات ټپی ملاله دا وخت د علاج لپاره د برتانیې په برمنګم هسپتال کې پرته ده، خو له دې په زرګونو کیلومتر لرې په پاکستان کې پر دې سوی برید د دې هیواد د بحث اوس هم توده موضوع ده. خو په دې ارڅ کې ډېر فعال سیاسي ګوندونه دي، ځینې د ملالی په حق کې او ځینې بیا که څه هم پر دې سوی حمله غندي، خو پر برید کوونکو طالبانو له نیوکو ډډه کوي. دلته پوښتنه دا ده چې د ملالی یوسفزی پېښې د پاکستان پر سیاست څه اثر اچولی دی. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای د ملالی پیشی په دې هیواد کې نظریاتي او سیاسي تقسیم په ډاګه کړی.
زما په خیال پر سیاست یې اثرات شته. هغه داسې چې په پاکستان کې چې کوم نظریاتي او سیاسي تقسیم دی هغه ډیر واضح شو، ځکه کوم خلک چې د طالبانو خلاف وو هغه اوس ډیر په ډاګه پر دوی تنقید کوي. بل هغه څوک چې له هیچا سره ملګری نه و هغه هم په تنقید کوونکو کې شامل شول، نو د تنقید کوونکو شمیر وس زیات شوی دی. خو بل خو بیا د طالبانو حمایتیان دي لکه مذهبي جماعتونه او عمران خان، هغه هم په ډاګه خبره کوي. مذهبي جماعتونه هم ډېر ښکارا خبره کوي، ځکه چې دوی فکر کوي پر طالبانو روان تنقید په مذهبي حلقو هم تنقید دی. که تاسو وګورئ په لومړیو دوه درې ورځو کې د پیښې په مکمله توګه غندنه کیږي، خو وروسته بیا د مذهبي ګوندونو لخوا مختلف نظرونه مخې ته راځي چې څه وشو، څنګه وشو او وجه یې څه وي. نو په داسې ډول دوی په ځوابي دفاعي تنقیدونو سره د شویو نیوکو اثر کموي. د پښتنو خاوره د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی، چرته چې پښتون ملت پاله او مذهبي ګوندونه زیات نفوذ لري. دوی د طالبانو په اړه له یو بل څخه متضاد نظر او پالیسي لري، خو د ملالی پېښې مذهبي ګوندونو له یو امتحان سره مخامخ کړي دي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي که د سیاسي ګوندونو موضوع یوې خواته هم کړل سي، خو یوه خبره ډېره په ډاګه سوي چې په ډېرو پښتنو کې په لومړي ځل په ترګري کې په لاس ترلودونکو د ښکاره تنقید همت راغلی دی.
سیاسی جماعتونو کې داسې پخکاره باندې خبرې اترې شروع شوې. زما په خیال باندې چې هغه فکر چې چا همیشه د دې حرکتونو مخالفت کړی دی یا دې سوچ ته بد ویلې دی هغه مضبوط شوی دی.
که د سیاسي ګوندونو خبره کوو نو انتخابات د دوی د سیاسي هلو ځلو اساس ګرځي. په پاکستان کې د آئین مطابق په کار دی د راتلونکي کال په فروری کې انتخابات وسی. زیاتره ګوندونو لا اوس هلې ځلې شروع کړې دي. نو آیا د ملالۍ د پیښو په نتیجه کې رامنځته سوی واضح نظریاتي تقسیم به په راتلونکو ټاکنو څه اثر واچوي؟ پروفیسر حسن عسکری وایي د ملالۍ پیښه به پر ټاکنو اثر وکړي او زیاته مقابله به د شیلاسي ګوندونو په منځ کې وي.
پی ایم ایل این ہے وہ اس کو کریٹیسائز تو کرتی ہے,
پی ایم ایل این پر حملے تنقید کوي خو پر طالبانو باندې وکا و نکړي. عمران خان د طالبانو په ملاتړ کې پډاګه خبره کوي او لدې سره اسلامي جماعتونه هم شته. نو مسأله دا ده چې کوم خلاصي پارټیان دي په هغو کې دومره مقابله ده چې یو هم دانش زغملای چې خبرو یې داسې ښکاره شي چې ګواکې پر طالبانو تنقید کوي, ځکه د دوی سوچ دا دی چې لدې سره به د دوی مذهبي ووټ کم شي. نو د ملالې په حواله د مذهبي ګوندونو رد عمل په اصل کې د انتخاباتي اړتیاو یا ضرورتونو لپاره دی. مذهبي ګوندونه فکر کوي چې چیرې دا پروپاګاندا ونه درېدله نو هسې دا سی وشی چې په انتخاباتو کې دوی ته نور نقصان هم ورسیږي. نو ځکه دوی د ملالې په حق کې چې کوم خبرې کیږي پر هغه په جارحانه انداز کې تنقید کوي.
جو ملالا کے حق میں گفتگو ہو رہی ہے اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں.
خود دفاعی چارو کارپوہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بیا ل سر پہ انتخابات کی پر ملالی د سوی برت پیشتا زیات اہمیت نہ اور کوي. دوائی د ملالی پیشہ او پوزی اپریشن بشای د سیاسی گوندونو او رائے اور کونکو لپارا پزل پوری خبر نه وی.
زما په خیال په انتخاباتو به اثر نه وي, ځکه نن سبا دا سه احساسيږي او دا ادراک دی چې دا ځل به پټاکنو کې ټوله توجه پر پنجاب وي. نو په دې لړ کې د خلکو لپاره به د ملالا یا پوزي اپریشن کیسه ډیره په زړه پورې نه ده. یو پارټي هم د دې په خیره برسېره کولو ته تیار نه ده. په نورو سیمو کې هم هیڅ یو ګوند له دې څخه د سیاسي ایجنډې په جوړولو کې دلچسپي نه لري.
خو ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې پر ملالا برید په سیاسي حواله په پاکستان کې د انتها پسندۍ او امن دوستۍ ترمنځ یوه کرښه راکښلې ده او اوس به دا کتل کېږي چې څوک له امن دوستانو او څوک له انتها پسندو سره ولاړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د تنباکو کروندګرو غواښ کړي ک عدالت یا د تنباکو مرکزی حکومتي اداره د نرخونو په برخه کې د دوی غوښتنه ونه مني نو راتلونکي کال به تنباکو نه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په رسمي توګه له مرکزی حکومت سره د دې مسلې د راپور ټاکلو فیصله کړي. کروندګر وايي مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو برعکس د تنباکو نرخونه هر کال کم ټاکي. نور حال پېښور غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت د تجارت د وزارت نه غوښتنه کړې ده چې سخت کال دی د تماکو د فصل د پی کیلو قیمت 1.3 روپۍ ولګوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د صوبې چیف سیکرټری ته هدایت ورکړې دي چې د وفاقي حکومت سره دی په دې لړ کې تماس ونیسي او د تماکو د فصل د قیمت لګولو په لړ کې دي د تماکو د کروندګرو د ستونزې هواري کړي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په 1988 کې د تنباکو د فصل د پیداوار لپاره د ټوبیکو بورډ په نوم یو اداره جوړه کړې وه او دغه وفاقي اداره تل د تماکو د کروندګرو سره زیاتې کوي او دا ځل هم د تنباکو د 1 کیلو قیمت د 1.60 روپۍ لګولو اراده لري.
وزیر اعلی صاحب ته ما پورا ریپورټ ورکړ او زه د وزیر اعلی صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغه چیف سیکرټري ته ما یو خط ولیکلو او خط کافي مې ورته ورکړ. دا هغه ته ډایرکشن ورکړ چې ته کامز مې شه خبرو کې چې دا موږ څه زیاتې دي او دا موږ دا قیمت نه منو موږ 183 روپۍ.
او د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د کوارډینیشن کونسل عمومي منشي لیاقت یوسفزی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې د تنباکو د فصل د قیمت په لړ کې په پیښور های کورټ کې دوی د پاکستان ټوبیکو بورډ په ضد یو مقدمه هم درج کړی ده او دوی تمه لري چې های کورټ به د هغې په حق کې فیصله کوي.
چې کمزر و زمون کې ستیر کال د ریټونو په ولمانه په پیښور های کورټ کې زمونږ دوه تاریخونه شوې دي او زمونږ د پیښور های کورټ د چیف جسټس د سلامتر نه دا پورا دغه یقین هم ده چې هغه به د زمیندارو د لکونو زمیندارو په حق کې فیصله کوي او موږ به تیر کال هم چې زمونږ د قبلو په 133 روپۍ پر کیلوګرام مکزیمم ریټ باندې اغوستې دي زمونږ به د هغې په کې اجازه کوي او په دې زمن کې که پر اوس کو پیښور های کورټ د دارو په حق کې خپل فیصله ورنکي او بورډم دا چې موجوده کم صورتيالې ده د کټ رواني په دغه اصول باندې رواني نو منګال په ټولو زمیدارو طرفه د روان کال د فارا د مکمل تنباکو بایکاټ اعلان کړل دی.
د صوبې د کر کروندې وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل چې تنباکو د خیبر پښتونخوا د کروندګرو یو مهم فصل دی او تر 15 لکه پوری د خیبر پختونخوا د کروندګرو کورنۍ د تنباکو د فصل نه خپل اقتصادي ضرورت پوره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د جاسوسي ادارو لخوا په سیاستدانانو کې د 1990 کال په انتخاباتو کې د پیسو د ویشلو د مقدمې فیصله اورولې ده. عدالت پرون ویلي د پاکستان پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان، د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی او د پوز د هغه وخت مشر مرزا اسلم بیگ له خپل حلف سره غداری کړی ده. دا مقدمه 19 کاله وروسته فیصله سوه. د 1990 په انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز د مسلم لیگ مشر نواز شریف وزیر اعظم سوی وو. له اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ راکوي.
عدالت خپل مختصر فیصله کې د اصغر خان درخواست د اوریدو جوګو ګرځولو او وی ویل چې جنرال اسلم بیگ او جنرال اسد دورانی د کال 1993 په ټول ټاکنو کې د خپل خوخي نتیجو اقستو د پاره پیسې تقسیم کړي دي او دا خبره دوی په خپلو حلفیه بیانونو کې هم منلې ده. فیصله کې د هغه وخت د ولسمشر غلام اسحاق خان په حق لا ویل شوې دي چې هغه د آئین خلاف ورزي کړې ده او دغه رنګ د هغه وخت د پوځي سرلخکر او استخباراتي ادارې د مشر آی ایس آی د عمل د لاسه د ادارو تقدس ته زیان رسیدلی دی. عدالت خپل فیصله کې حکومت ته دا هم ویلی دی چې د دوانو پوځي افسرانو په ضد کاروایی وکړي شي او دا پلټنې دې هم وکړي چې چا څومره پیسې اغستې دي. د فیصله وروسته میډیا سره خبرو کې د اصغر خان وکیل سلمان اکرم راجا وی چې دوی د عدالت نه هم دغه تمه لرله. دی زیاتوي
اب یہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ
استاد حکومت دپاره ممکن نه ده چې هغه په دې فیصله عمل ونکړي. عدالت ایف ای ای ته ویلی دی چې د ټولو سیاستدانانو دې پته ولګوي چې چا څومره پیسې اخستې دي او د جنرال بیگ او جنرال دورانی نمونه یې واخستل چې د دوی خلاف دې کاروایی وشي. زه وایم چې دې فیصلې سره د ادارو ترمنځ کړکیچ او عدم توازن ختمې دی شي.
اوس امبیلنس کو اوس عدم توازن کو ختم کیا جا سکتا ہے.
سپریم کورٹ کې د دومره پخوانی کیس فیصلې ته د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د بیرستر باچا نه تاسو کو نو هغه وې
چې دا کیس کب اوس هم سپریم کورٹ پکې دلچسپی والی او موجوده ځان ته کی جمهوری حکومت وای پی 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 والا کدی پکې دلچسپی واخصه او دا راخکار کړو چې آی ایس آی تر اوسه پورې د مل په سیاست کې څومره چې دی پکې حصہ سیاست کې اخیسته ده چې دا راخکار شي او مستقبل لپاره دا اداره چې کوم ځان دا بالکل د دې ته یو داسې مقام دی ورته چې هر کتا سو نکیږي نو خپل غا سپاین چې کم دی کم چې تاسو تحقیقات ما کې کا تخپل فوجي موجي سلسله کوي هغه اوس ساتي خو سیوینن جون کې چې کم دی سیویلین ادارې چې کم دی دې کې چې کم دی خپل لپاره ګوتې مو وایي چې پر اعلان جمهوریت او دا سیاسي حکومت په دې وطن کې روان شي.
د ذکر وړ دا چې عدالت د یونس حبیب په ضد هم د کاروایي حکم ورکړو او وی ویل چې دغه پیسې دې سره د منافع بیرته په حبیب بانک کې جمع کړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د خبرونې نیمای تر رسیدلی خو تر دې لمخه چې خبرونه لنډیز واورو یو سندره به واورو د کرن خان په شخ کې.
مارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے
د کرن خان پرځخ کې مو سندر اوریدله. 9:30 بجې سوي دي. راځي چې لګولایا ساده خبرونو لنډي سوورو.
دا سوات ملاله یوسفزی د بل فمرسته د ودریدو او د لیکلو قابلیت شوی دا په کوټه کې د سړک غاړي بمی چاودنی د ملیشا درې سرتیری وجلی او لس نور کسانی ژوبل کړی دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د یو وسلوال ترمنس ترنخت رستو بیګاټو لشپا په سیمه د درنو وسلو ډزی روانې وي او د شپږو کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورټ پر حکم به شفاف او غیر جانبدارانه پلټنې کیږي او ذمہوار کسان به انصاف ته مخامخ کړي. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړي ماین چاودنې 19 تنه چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې وي وژل شوې دي. د شام لپاره نړیوال استازي لغدار ابراهیمی نن په دمشق کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کوي او امریکا په بیروت کې د هغه ترهګر برید چې پکې د لبنان یو لوړ پوري امنیتي چارواکي او ونور کسان وژل شوي په کلکه غندنه کړي.
دا خبرونه چې لنډیزې درته ګولایا سوړاندې کړلې. خو پاکستان اسلام آباد ښار ته ځو. د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن د پاکستان مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان صوبایي او وفاقي حکومتونو ته حکم ورکړی دی چې په جلسو جلوسونو کې د ورانکاری او لوټمار د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. ادارې وړاندې لیکي کچرې دې لړکې قانون سازي وکړي شو نو تر ډېره دبا په داسې پېښو قابو وموندلې شي. ادارې لیکي چې د حکومت لخوا د عشق رسول صلی الله علیه وسلم ورځ مانځلو او د غرنګ نورو هړتالونو کې د عام ولس مال ته زیان رسولی کیږي او څوک ترې هم د تپوس نشته. ادارې زیاتوي چې په دې صورتحال کې د چیف جسټس ریمارکس د غور وړ دي نو باید چې د چیف جسټس په حکم باندې عمل وکړي شي. ادارې وړاندې لیکي چې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لا ضروري ده چې د جلسو جلوسونو په وخت د امن لپاره ګامونه پورته کړي او کله چې هم یو ګوند د جلسي جلوسونو په وخت خپل مشر د دې خبرې پابند کړي چې هغوی به په خپله د دې جلسو جلوسونو مشروالي کوي او دارنګ دوی خپل کارکنان د ورانکاری نه په خپله منع کړي نو هله به ممکن شي چې بدی مسله باندې قابو وموندلې شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په یو رپورت کې انکشاف کړی دی چې پاکستان کې اسکول ته د تلونکو جنکو شمیره د هند او نیپال د نیمې نه هم کمه ده. ادارې لیکي چې د رپورت مطابق پاکستان کې اسکول ته د تلونکو جنکو شمیره د ټولې نړۍ نه کمه ده کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې افرین دی په پاکستانی حکمرانانو چې په بجټ کې د تعلیم لپاره بیل کړی شوی پیسې نورې هم کمې کړې. ادارې وایي چې رپورت زیاتوي چې په کال 1999 کې د ټولې نړۍ ملکونو ته ویلې شوی وو چې هغوی دې ټول ماشومان اسکول ته لیږي خو پاکستان په هغه ملکونو کې شمېرل کیږي چې دې لړکې څه خاص منډه نه ده وخلې. ادارې اخیری کې لیکي چې د افسوس خبره ده چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی خو د دې ملک حکمرانانو د ماشومانو او بیا په خاص توګه د جنکو په تعلیم باندې څه خاص توجه نه ده ورکړې او د یونیسکو دا رپورت د پاکستانی حکمرانانو نو دسترګو پرانستلو لپاره پوره دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د مستقبل په اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کتونکو دوه نظرونه وړاندې شوي دي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر په ملاله یوسفزی د وسلوالو پرې درسته ځینې پوښتنې راپورته کړي او د کیس په لړ کې د نظر دوه اړخونه ښکاره کړي. لنډیز له ملیحه امیرزاده اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان د تاریخ په تناظر کې د هیواد راتلونکي ته کتل د تیریستلو په معنا دي. ډېر کتونکي دا اندازې لګوي افغانستان به په 2014 کال کې د اخیری بهرني جنگي ځواکونو د وتلو وروسته ټوټې ټوټې شي او دا چې افغانان په خپله د تعمیر جذبه نه لري. د مجلې په خبره د هیواد مستقبل نه سپین دی او نه تور او زیاتوي حقیقت دا دی چې افغانستان د کال 2001 راهیسې بدل شوی او اوس ذمہوار سیاست ته یو موقع ترلاسه شوی ده. فارن پالیسی لیکي هغه کسان چې د افغانستان په اړه خبرداري ورکوي د راتلونکي په اړه دوه تصویرونه وړاندې کوي چې یوې خواته کورنۍ جنگ او یا بلې خواته په زور د طالبانو واپس په واک کې راتلل ښکاره کیږي.
خو د مجلې په خبره داسې نه ښکاري چې دواړه به حقیقت ثابت شي. مجله په دې لړکې دا خبره مهمه بولي چې دا اندازې د حقیقت سره تړاو نه لري او د بهرنیو عواملو په عمل دخل د افغانستان راتلونکي د جوړولو رنګ پکې ښکاره کیږي. مجله د واشنگتن او برسلز تر فیصلې دا زیات مهم بولي، آیا افغان سیاسي مشران به په آئینی ډول سیاسي استحکام برقرار وساتل شي او که څنګه؟ په دې لړکې مجله افغان ولسمشر حامد کرزی یو اثر لرونکی کس ګرځوي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په ملاله یوسفزی د وسلوال برید خبر روسته اوستا پختنه راپورته شوی چې سوک زیات خراب دی، امریکا یا وسلوال. ورځپاڼه لیکي یوې خواته د مدني ټولنې غړي او نسلي او مذهبي اقلیتونه دي چې په ملاله باندې برید یو ظالمانه کار بولي او د طالبانو پر ضد د کاروایی غوښتنه کوي. په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د مدني ټولنې په سلګونو مظاهرچیان د برید خلاف راټول شوي وو او پر پاکستاني پوځ یې غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. ورځپاڼه زیاتوي بلې خواته هغه ولس دی چې نړیواله ټولنه او میډیا باندې پر یاد کیس ته زیاتې توجه ورکولو په لړ کې نیوکې کوي. ورځپاڼه په پېښور یونیورسټۍ کې د یو استاد سرفراز خان د خولې لیکي، د ملاله په ملاتړ کې د مدني ټولنې لخوا حرکت نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې د پاکستان خلک د طالبانو په حق کې نه دي. د هغه په خبره په لومړي سر کې د پوځ لخوا هم مثبت رد عمل مخې ته راغلو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه میرزا دا وړاندې کړل. اوس هم ځو افغانستان ته. د نیټو سرمند منشي اندرس فوغ راسموسن پرون افغانستان ته د خپل سفر په دومره ورځ آزاد او شفاف انتخابات د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د باور د رامنځکول لپاره مهم بللي. د افغانستان له حکومت وغوښتل چې په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د آزاد او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې وکړي. عصمت څاروان نور تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د آزادو شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره هڅه وکړي. د شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات په افغانستان کې د سولې د حل او زلو د تحقق لپاره مهم وبلل. اندرس فوګ راسموسن دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه د بهرنیانو د ایستلو غوښتنه وکړه. حاضر د مد انتخاباتي شکایتونو کمیسون وغړي لري چې 15 افغانان او 2 نور بهرنیان دي. د دې کمیسون افغان غړي د ولسمشر کرزی له خوا غوره کیږي. بهرنیه د ملګرو ملتو له لوري معرفي کیږي، خو د افغانستان د ولسمشر تایید ته اړتیا لري. راسموسن مزار شریف شارت نشدې د نړیوالو ځواکونو په اړه کې رويټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل، فکر کوي چې دا د افغانانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اعتماد او باور د رامنځته کولو لپاره ضروری ده چې د ولسمشر انتخابات په داسې ډول ترسره شي چې آزاد، عادلانه او شفاف وي. راسموسن د پنځشنبه په ورځ د ناتو د 15 غړي هیوادونو د جګپورو ډیپلوماټانو له پلاوي سره کابل ته لاړ او پرونې د افغانستان دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. د په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او د ناتو او امریکایي پوځیانو له عمومي قومندان جان الن سره وکتل او هغه اوازې رد کړې چې ګنې ناتو غواړي چې له افغانستان خپل ځواکونه تر مخکینی پلان مخکې وباسي. راسموسن په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل، د افغانستان له اساسي قانون سره سم د سیاسي قدرت سولېز او آرام انتقال به یو آزموینه او په افغانستان کې د دیموکراسي د دوام او پیاوړتیا نه شوي. د دې په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو ډول به د قدرت د انتقال د ټولې پروسې د اعتبار لپاره ډېر مهم وي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
فرانس پریس خبري اژانس د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی پاتسون او د پاتسون ته د امریکا د فوج د امیدونو په اړه یو تجزیاتي ریپورت جوړ کړی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکي امریکایي چارواکي د پاتسون سره چې اوس افغانستان نور سیمو ته مغزیدلې د امید سترګې نیولې او هیله مند دي چې افغان حکومت به د ولسی پاتسون لښت لږ په هغو سیمو کې چې طالبان پکې واکمن دي په یو پراخ غورځنګ بدل کړي. دا تجزیه احمد تکل وړاندې کوي.
د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې ولسی پاتسون د طالبانو د ځپونکو اقداماتو په وړاندې د عامو افغانانو اعتراض دی او ښایي چې دوی له تعصب څخه پوزې ته رسیدلی دي. دا هغه غورځنګ دی چې له بهر مرسته نه ورسره کیږي، نه د امریکایانو او نه هم د افغان حکومت لخوا، خو امریکایي چارواکي هیله مند دي چې دا بهیر به په روانه لوبه کې یو مهم بدلون راولي. خو دوی پر خپل دې دریز هم ټینګ ولاړ دي چې که یو اړخ د کلیوال د حکومت خواته درولی شي نو هغه به افغانان وي نه امریکایان. د پلازمینې په جنوب کې د پرتو ولایتونو په چارو کې د افغان پوځ امریکایي جګپړی سلاکار بریډ جنرال جان چارلتون وایي که موږ د خلکو ته ورشو او خبرې ورسره وکړو نو زیان به یې تر ګټې زیات وي او ښایي معکوسه نتیجه ورکړي. جنرال چارلتون چې په 2008 کال کې په عراق کې د یو قومندان په توګه د پوځي خدمت پر مهال د ورته جریان شاهد ووایي چې په ځینو حالاتو کې طالبان د ولسی پاتسون د جنگلیو پر ضد سخت مقاومت کوي او هڅه کوي چې مشران یې ووژني. اسوسییټډ پرس خبری اژانس لیکي چې دا امریکایي جنرال تیرونی په سیمه کې دوه پوځي اډو ته تللی وو چې یوې د ابان ولسوالۍ پخوانی پوځي اډو خو نړیوال پوځیان له افغانستان د ځواکونو د استلو د پلان سره سم له هغه ځای ووتل، او دوهمه د ګیلان ولسوالۍ پوځي اډه ده چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته د رامنځته شوې خلا د ډکولو لپاره افغان پوځیان پکې ځای پر ځای شوی دي. خو چارلتون د تمه خلاف هلته د امنیت د ټینګولو لپاره ډیر کم سرتیری ولیدل. د امریکایي جنرال له افغان چارواکو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو او له ولسی پاتسون سره د مرستې لپاره د اډې ته نور سرتیری واستوي. ځینې څارونکي د غزنی قیام د عراق د انبار ولایت له ولسی پاتسون سره چې د بیدارۍ د غورځنګ په نوم یادیږي پرتله کوي. په 2008 کال کې په لویدیز انبار ولایت کې سنی عرب قبایلو د القاعده شبکې لمینځه د دې ډلې پر ضد قیام وکړ، له امریکایي ځواکونو سره یو ځای شول او تروریستانو ته یې داسې سخته ضربه ورکړه چې حتی ځینې اوس هم د عراق په جګړه کې د ناڅاپي مثبت بدلون عامل همدا قیام بولي. د انبار د قبایلو جنگیالیو ته د امریکا پاوز وسله او پیسې ورکولې او د عراق په حکومتي ځواکونو کې د هغو د ادغام هڅه یې هم وکړه. د اندرو پاتسون په افغانستان کې یوازینی سیمایز غورځنګ وو چې په بهر کې د خلکو پام ځانته واړاوه. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو پر ضد د مقاومت یا لږ تر لږه د طالبانو ضد احساساتو نښې د اندرو ولسوالۍ په نورو کلیو او په نورو ګاونډیو ولسوالیو لکه قرباغ، مقر او آبند او همدارس په لغمان، لوګر او کابل ته نږدې په نورو پرتو ولایتونو کې هم ویني. جنرال چارلتون وایي طالبان د تاوتریخوالي همغه اقدامات کوي چې القاعده شبکې په عراق کې کول او په نتیجه کې عام خلک د ځان پر ضد وانول. دای زیاتوي چې همغه سی یو تحرک په افغانستان کې هم ویني، که څه هم دا د یو پراخ پاتسون لپاره کافي نه دي. جنرال چارلتون وایي د طالبانو پر ضد روان ولسی پاتسون ښایي افغانستان بدل نه کړي، خو که په غزنی کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړی شي نو موږ به غور پرې وکړو.
د فرانس پریس خبری اژانس د اندر د ولسوالی د طالبان پر ضد د پاتسون په اړه یو تجزیاتي ریپورت جوړ کړی او احمد تکل وړاندې کړی. خبرونه دوام لري، خو راځي چې د کمرګولی په ځخ کې یو سندر واورو. د کمرګولی په رخ کې مو سندر اوریدل د کلندر مومند کلام وو. اوسم بیا یو دوه رپورټونه د سیمې پاړه لرو او د سلام پښتونخوا خبرونه ده. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي اپریشن له وجې شاوخوا 40,000 ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې کې زیاتره اوسم د کډوالۍ ژوند تیروي او ځینې بیا د غربت له کبله خواري مزدوري کوي. د پوځي اپریشن له وجې شاوخوا 400 تعلیمي ادارې بندې شوي وي. له تعلیمه د محرومو ماشومانو په اړه د مشال د خبريال رپورټ واوري.
د سولی وزیرستان مسعود قبایانو په سیمه کښې د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ په وجه 4,500 تعلیمي ادارې او 43,000 پورې وړکي جنکۍ طالب علمون متاثر شول. په دا طالب علمون کښې یو شمېر داسې طالب علمونه شامل دي چې د کومو نه تعلیم بېخي پاتې او دا وخت په مزدورۍ خوارۍ مجبور دي. د سولی وزیرستان مکین یو طالب علم غفران چې کوم دا وخت په ډېر اسماعیل خان کښې د خپل پلار سره پنډېږي ویایي
د ماکین په بزرګ شه سکول وه مور ته په درېیم شه سبق ویلي خو چې جنګ ولګېده میر وډۍ خان ته کاډر وکړلې دله ته سبق روخاپوتی شه وې زه د خپل پلور سره ګرځه چې چېره ته مزدیري وي ور ته مزدیري که واړیکه یې د مزدیرۍ نه یم خو مجبوري دو بیا وخت نه تېرېږي.
د مناس په نوم پېژندل یوه جلکۍ چې ډاکټره جوړېدل یې غوښتل خو دا ارمون یې پوره نه شه.
ورته مې په دوهم شه سبق ویلي سکول وای هغه تازه وتلل نور هم ډېرې جنکۍ وې چې جنګ ولګېده دا سکول بیا بند شو ویش دې را ته روغلل دله ته وس سبق نه یی مور پلور مغری بوندي دله ته فیسی نه ډېر دي هغه نه شي ورکولی زړه مې باده چې سبق روخاپوتی شو مو چې زه و ډاکټره جوړې شم دا ارمون مې پیرا نه شو.
د بازی د کلي یو بل وړوکي طالب علم زعفران خبرو ته هم غوږ ونسی
غره شم وکه چې ښه سبق نما جنګ ولګېد طالبونه پوځینه نور خبر نه چې څه وشوه لور مو چې کاډه کوي کاډه شي روغلی ډېر زه سبق نه یایم بس ته دادا ګرځم سبق خاپوتی شو.
مشال ریډیو چې د قبایلي طالب علمانو ملاتړ کوونکي یو غیر حکومتي تنظیم این آر ڈی ایف مشر چارواکي زید خان سره په دا باره کښې رابطه وکړه. هغوی وویل زید خان دا زیاته کړه چې این آر ڈی ایف نه څومره کېدای شي دې طالب علمانو د پاره به آگاه کوي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم تر دې لمخه تاسو په وزیرستان کې له تعلیمه د محروم سو ماشومانو په اړه رپورټ واورېدلې خو اوس د خیبر پښتونخوا د افغان کډوالو کیمپ ته ځو چې هلته ویل کېږي ناروغۍ زیاتې شوې دي او دا خلک له دولتي ادارو نړیوالو ادارو غواړي چې باید د دوی تپوس وکړي حال جاج واخلي. په دې اړه باندې اصرار اتل رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو افغان کیمپونو کې یو شمېر ناروغو افغان کډوال د ګرانو سر مخ کړي. دوی له دولت او د نړیوالو مرستندوی ادارو نه غواړي چې باید د دوی د صحت پوښتنه دی وکړي. د دغه ناروغو له امله د خزانې کیمپ یو تن اوسیدونکي د خپل ژوند مشکل مشال ریډیو ته داسې ورخایي.
زما نوم شفیق الله دی او د خزانې په کیمپ کې اوسېږو. نن سبا ډېر زیات مشکلات دي دې مرضونو نه لکه اوس ملریا پکې ډېره زیاته ده د زیاتو ګندګیو په وجه باندې داسې پیدا کېږي. ورسره مورخي تکلیفونه ډېر زیات دي ورسره د زړې تکلیفونه ډېر زیات دي. شو دستونه چې ورته وینم سبا ډیر زیات خلک په دې مرزونه باندې اخته دي نو د دې تداوی کیږي خو ډیر مشکلات سره کیږي ځکه چې دلته وسایل ډیر کم دي او تکلیفونه ډیر زیات دي بي اچ او هسپتال شته خو پاغه کې عام داسې خاص د ځکه نشته چې د بار د خوانه دې سره ډیر زیات کومک نه کیږي
د یاد کیم د اصلاحي کمیټې او غړې د دغه ناروغو په لاملونو غږیږي او مشال ریډیو ته وایي
زمانو مهاجر دی ګل له او زاد اصلاحي کمیټې یو منبر په صفت باندې دلته کار کوم زمونږه خاص د جوالو تم دادې او زمونږه هسپتالونو تم دادې او زمونږه مطلب مشال ریډیو ته هم دا خبر رسول پکار دي چې موږ ته ډیر زیات مشکلات دي یو عام زکام ده زکام خو خیر دا شو مسله ده چې هغه ډیر معمولی مسله ده هغه کیږي په طریقه باندې چې یا دا شي چې هغه زتور جوړ شو یا په ساتیر سره زل زړه شو یا ورته سید سید به باجاده لکه د شوګر شو دا دم سبا ډیر زیات دي او د څه کور نشه چې پاغې کې یو یا دوا یا درې کسان په جړی یا په شوګر چې شوګر هم لا علاج مرز دي یو خو او به خراب دي بل خو نو سره خوراکونه خراب دي دومره تعداد د خلکو اضافه شو چې هغه یو ځکه کینی پاسی کې دا هم د سبا مرزونو داسې چې هغه سرایت کې یو ځبل نه
دوی زیاتوي چې د لوی بیمارو کور په کور خوریدل د دې زیاتواله خای او دا مشکل اوس ته ټول افغان کیمپونو دي
نو زمونږ دغه مشکلات دي چې مونږ ته خاص خاص مونږ مهاجرو ته ډیر زیات مشکلات دي په ټولو کیمپونو کې دي یوازې دا نه چې یوازې د خزاني کیمپ نه پر دي
د افغانانو په دغه سوال او غوښتنه او د صحت په لړ کې د کوم نوی پلان لرلو په سوال راته د افغانانو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې یونیکسیار ویان قیصر خان داسي وی
یونیکسیار په ټولو رفیجی ویلیجز کې په خپل بي اچ یو زی چې په اړه کې ډاکټر زی او نور کوم ضروري عمل یې هغه کې موجود دي په دې بي اچ یو کې مختلف میډیسن دي کله دا رنګي موسم چینج کې یا صدا چې معمولی قسم بيماریاں یې دلته کې راځي نو دې دلته کې د دې ټریټمنټ کوي او کله ته کې دا میډیسن اویلیبل نه وي بیا موږ کوم دا عمل دا دې دا ریفر کوي مختلف هسپتالونو ته
د کیمپونو د اوسیدونکو په وینا وغوښتنه کده دې مخنیوي و نشي نو د دوی ستونزې او مشکلات به د دوی جون لا ګران کی اصرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو د خالد اورزي اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په اته ویشت منټه کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پا پاوکم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو
روختیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده د نه ساته خبرونو لومړی خبرونه ده تاسو مشال ریډیو هر ورځ 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو اوریدلای شئ د سلام پښتونخوا خبرونه هم د قدیم پښغ باندې پای تر سو خو پر اتلونکو غړي کې بز عبدالحی کاکړ او ګلیاس بیا تاسو په خدمت کې تر هغه اجازه غواړو د خدای پامن
سرکان تو سرکار تم تجان روان سا دس گائے بدل نائے گر کا رام سا Thank you.
سول پگر باند دتی روحا تمی ندی روشن مندی کشاو خادی کتاب ندی زمان دیر و اخلاف مصل تیسو مانتا بس دائے و دلن آئی و گرکا و خرامانتا گرتا آلو پسر کا تم جزبانی روانتا بس دائی و دلن آئی و گرکا و خرامانتا نا حول بلدي تعدم خلدي تبي مخي دربي نجلي تحطير تقول مخي رجانا ذكى ذا وذلنا ذكى خرامنا